نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين اس پہ انشاءاللہ من لدے سورت تفسیر کو سورت القاریہ دے سورت نم دے اولنی آیت دے دا اولنی آیت القاریہ نا اغسطے شوے دے دا په مکه کې نازل شوی دی او دا د قیامت په نمونه کې یو نوم دی. الله تعالی په تیر سورت کې فرمایلی دی په آیا نمبر 9 کې چې آیا هغې ته پته نشته چې څوک په قبرونو کې دي چې هغوی به راپاسولی کیږي او دا به د قیامت په ورځ باندې کیږي. او اوس په را روان سورت کې د قیامت ذکر راغی. دغشان په تیر سورت کې تاسو کتل چې د قیامت په ورځ به اعمال نامې خودلی کیگی. او پا دے صورت کی دا اعمال دا وزن خبره دا. یادو ساته دا خبره چی صورت الزلزال، العادیات، القاریه او التکاثر. دا ټول دا یو بل سره کنیکٹڈ دی، دا یو بل سره کنیکشن دی. پا صورت الزلزال او پا صورت القاریه کی یو مضمون دی. پا دے کی دا قیامت ذکر دی او پا صورت العادیات کی دا انسان دا بیوفائی ذکر دی. دا انسان دا نافرمانی، د انسان د ناشکرۍ او د الله حق نه ادا کول او په ناشکرۍ باندې ختل دا غي ذکر دی. دغه شان په سورۃ التکاثر کې هم د انسان د اریټیوډ یعنی داغو د رویه ذکر دی چې داغو سو رویه ده. نو داسې وګڼئ لکه د سورۃ الزلزال او سورۃ القاریه چې یو مضمون وي او په سورۃ عادیات او تکاثر کې د انسان د رویه داغو د طرز عمل ذکر دی. مونږ په سورۃ الزلزال کې ویلی وو چې اعمال به خودلی کیږي. په سورۃ العادیات کې مې ویلی وو چې نیتونه به هم خودلی کیږي، صرف ظاهری اعمال نه بلکې نیتونه به هم راوباسلی کیږي. وحصل ما فی الصدور او دلته په دې صورت کې هغه سیکوینس مخکې وګورئ چې اعمال به تللی کیږي او د هغې نه پس به د جنت یا جهنم فیصله وي. نو اس گورو منگ دا سورت سورة القاریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریہ تکول والا یا تنگول والا چکل یو شی دیو بل سی سر پا زور باندی او حلیشی نو دیتا قرعوائی او دا غین بیا القاریہ دی لکه چی تاسو میخ پا دیوال کی تکوائی او دا داسې اواز د پاره راځي چې د هغې سره زړه ولړزیږي. اوس د سورۃ القاریه تفسیر ګورو. القاریه د قرعانه دا لفظ تللی دی او دا د قیامت په نومونو کې دی. د دې نه مخکې تاسو د قیامت نور نومونه هم ویلي دي چې هغه په یو لفظ باندې مشتمل دي. په دې سپاره کې راغلي دي: قامه، صاخه، غاشیه. دا ټول تاسو کتلی دي. او دا هغې نه مخکې آزفه او واقعه او التغابن دا ټول تاسو ویلی دي. او دلته کې قاریه یو داسې آواز ته وایي چې د هغې سره زړه لړزیږي. که چېرې د هغې سره زړه نه لړزیږي نو هغې ته قاریه نه وایي. عربیانو به وي چې فلان نزلت به القاریه، چې په فلاني باندې قاریه راپریوتو. دا به د یو ډېر غټ مصیبت لپاره ویلی کېدو چې کله هغې ته یو شی ډېر غټ آفت ښکاري نو د هغې دپاره دا القاریه لفظ استعمالوي. نو ټکول والا یعنی یو ډېر سخت آواز چې د هغې سره بنده ګبرو شي. پخوا په زمانه چې به څوک راغی او دروازه به یې اډبوله نو هغوی به وي قرع الباب، چې دروازه ووهلې شوه او هغه به ناڅاپه ووهلې شوه او د هغې سره به انسان ګبرو شو. په دې وجه د غټې حادثې دپاره، د غټ مصیبت دپاره، د ناڅاپه راتلو دپاره دا لفظ استعمالیږي. نو په اصل کې سودی چې کله د قیامت په ورځ باندې سور اوپو کلیشی نو هغه به داسې په زوره چغوي چې د هغې سره به د خلکو زړونه ولړزیږي، ګبراو به شي، او هم هغه آواز به وي چې د هغې سره به نور سپوږمۍ، ستوري، غرونه، دا ټول هر څه ټوکړی ټوکړی شي. تاسو سوچ وکړئ چې هغه به څومره غټ د ګړزاري آواز وي. نو هغې ته قاریه ویلی شوی دی، نو په دې وجه هم د دې نوم القاریه دی. یو داسې سخت آواز، داسې سخته چغه چې د هغې سره به هر شی ختم شي، ستوري به مات شي، نور او سپوږمۍ به بینوره شي، د هغې سره به آسمان مات شي او ټوکړی ټوکړی به شي، او د هغې سره به غرونه د وړۍ په شان ریزه ریزه شي. نو هغه وخت به د انسان د ویرې او د هغو د ګبراهټ څه حال وي. الله اکبر. نو ځکه دې ته القاریه وویلی شو. ما القاریه؟ څه دی القاریه؟ څه دی هغه عظیم ټنګول والا یا ټکول والا؟ دا لس درې ځله دلته راغلی دی، او په قرآن کې په دوو نورو ځایونو کې هم راغلی دی. او څه ده چې عظیم حادثه ده؟ ټکول والا ده. وما ادراک ما القاریه؟ او څه وایي تاسو ته چې هغه ټکول والا څه ده؟ او لکه ما چې درته مخکې د ادراک او یودریکا په باره کې ویلي وو، او د هغې فرق مې درته ښودلی وو چې څه وایي تاسو ته، او یودریک چې وي نو هغه د مستقبل لپاره وي، او ادراک د ماضي یعنی تیر وخت لپاره وي. او ما درته څه ویلي وو چې کله ادراک راشي نو سکلو به راشي، خو تاسو به پرې پوه نه شئ، لیکن څونه څو به راشي چې د هغې سره به تاسو پوه شئ، لیکن چې کله یودریک راشي نو بیا مخکې په هغې نه شئ تاسو پوهېدی، د هغې په باره کې بیا مخکې سکلو نه وي. نو تاسو څنګه پوهېدی شئ؟ تاسو پوهېدی هم نه شئ چې القاریه څه دی. واقعي انسان په هغې باندې چرته هم نشي پوهېدی چې هغه به څنګه آفت وي. مونږ خو چې معمولي شان ګړزارې وشي چې کله تندر غورځېږي، نو هغه وخت مونږ ډېر سخت وېرېږو، او هغه به څنګه حال وي چې کله نفخه سور وي، او د هغې سره به په خلکو کې افراتفري خوره شي، او د دې سره به وحشي ځناور هم انسانانو طرف ته په منډه شي، د دې سره به آسمان اوشلېږي، په ټول کائنات به یوه غټه حادثه رونما شي، او هر طرف ته به یو شدت او یو تکلیف او د یو مصیبت کیفیت وي. او لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې اولنی سور به د جزا فضا وي، دویم به د مرګ وي، او دوباره د پاسېدو وي. استغفر الله. نو یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، په کومه ورځ چې به خلک وي د پتنګانو په شان خوارو ارو شوي، یعنی د خلکو به داسې حالت وي لکه څنګه چې پتنګان خوارو ارو شوي وي، یعنی پتنګان شمی طرف ته په منډه وي، او منتشر وي یعنی بې قابو شوي به وي، او داسې به وي لکه یو پینک چې وي، یعنی د ډیسپلن سره به نه وي، لکه څنګه چې مارغان وغیره ډېر د ډیسپلن یعنی منظم طریقې سره الوزي. لیکن که چېرې تاسو پتنګانو ته غور کړی وي، نو هغوی خوارو ارو الوزي، د هغوی یو ډایرکشن نه وي، بلکې الټه سیده اخوا دیخوا الوزي، داسې وي لکه د کنفیوژن یو صورتحال چې وي. نو دغه شان چې انسانان هم د خپلو قبرونو نه راپاسي، د اولني سور د پوکلو سره به هم هغوی دغه شان وي، منډې به وهي، او چا ته به د چا د احوال پته نه وي، یو کیس به وي او یو کنفیوژن او پینک، او د پینک یو کیفیت به وي. او ګورئ دلته د فراش سره د پتنګانو سره انسان له تشبیه ورکړی شوی دی، لکه څنګه چې خوارو ارو پتنګان وي، حالانکه پتنګان خو یو داسې مخلوق دی چې د هغوی سره نه سو پوهه شته او نه عقل. د انسانانو سره خو ډېره غټه پوهه ده، لیکن سوچ کوئ چې د انسانانو به هغه حال وي لکه څنګه چې د پتنګانو وي، داسې به هغوی حواس باخته وي، هغوی به پوهېږي نه چې دا څه معامله ده. په سورة القمر کې د جرات سره خبره هم راغلی ده، کوم ته چې ملخان وایي، هغوی به په یو لاین کې ځي چې کله ملخان حمله کوي په یو فصل باندې، نو هغوی په ګروپس کې راځي او په یو ډایرکشن کې راځي. دا به هغه وخت وي چې کله یو ندا کول والی ندا وکړي، آواز وکړي، او هغوی به د قبرونو نه راپاسي او هغه وخت په منډه وهي. او په بل ځای کې راغلی دي، او خلک به په کنفیوژن کې اخوا دیخوا منډې وهي، او چا ته به د چا هوش نه وي، او په بل ځای کې جراد منتشر وي، په یو ډایرکشن کې به منډه وهي. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، او غرونه به د رنګینې وړۍ په شان وي، هغه وړۍ چې شیندلې شوي وي. شیندلې شوي وړۍ څنګه وي؟ هغه سسته شوي وي، جدا جدا سټرینګز وي، یعنی د هغې تارونه جدا جدا شوي وي. د دې نه تاسو د هغه وخت د شدت اندازه لګولی شئ. غرونه چې په دې دنیا کې د ټولو نه مضبوط شی دی، داسې مضبوط چې کله زلزله راشي نو غرونه نه خوځي، بلکې بلډینګونه راپریوزي، لیکن په غرونو باندې هیڅ هم نه کیږي. دغه شان کوسو نور طوفانونه یا آفتونه راشي، کو هریکینز راشي، نو په غرونو باندې هیڅ فرق نه پریوزي، لیکن چې په کومه ورځ غرونه هم اوړه قوي، داسې مضبوط غرونه چې په ځمکه کې دننه ټک وهلې شوي دي او چې هغه هم وخوځېږي، نو سو حالت به وي. په قرآن کریم کې درې خبرې د غرونو په باره کې راغلي دي. په یو ځای کې راغلي دي چې دا به راپریوزي، دا به راپریوزي د ملبې په شان، بیا به دا والوزي د شیندلې شوي وړۍ په شان، د شیندلې وړۍ په شان، لکه په کابل کې چې په ګراس کې چې د ډینډلاین پف بال وي، داغې په شان به الوزي، یعنی بالکل بې وزن به وي، هیڅ وزن به نه وي داغې. دا غرونه داسې مضبوط وو چې د دې نه چا ګټي ماتولې نو نه به ماتې دی، او نن هغه د مالوچانو په شان الوزي. نو سوچ کوئ چې د هغوی به څه حیثیت وي. او درېیمه مرحله دا ده چې د سراب په شان به وي، لکه څنګه چې سراب وي نو بالکل ډیسپیر به شي. الله اکبر. اوس وفرمایلی شول چې دا هغه وخت دی او دا هغه ورځ ده چې د هغې نه الله تعالی تاسو خبرداروي، او دا هغه ورځ ده چې فاما من ثقلت موازینه، نو پاتې شو هغه خلک چې د چا تله درنه شوه. دلته د موازین دوه معنی دي. یو دا د میزان جمع دی، میزان وایي تلی ته. نو په دې خو تاسو په اسانه پوهېدی شئ چې په یوه تله کې به ستاسو نیکۍ او په بله کې به بدۍ کیښودی شي. او بل د موزون جمع دی. موزون هغه څیز ته وایي چې تللې کیږي. هغه شی که چېرته دروند شي، لکه مونږ چې ویلي وو چې د انسان ظاهري اعمال نه بلکې نیتونه به هم را وباسلی شي. په ظاهره ظاهره د چا عمل ښایسته وي نو د هغې سره به څه فرق نه پریوزي، یعنی که په ظاهره د چا عمل ډېر ښایسته وي خو د هغې سره به څه فرق نه پریوزي، چې تر څو پورې په نیت کې اخلاص نه وي، چې د الله د رضا دپاره کار کوي، چې د خپل ځان د لویولو دپاره نه وي، د خپلې کرسۍ دپاره نه، د شهرت دپاره نه، د ریاکارۍ دپاره نه، د نیکنامۍ دپاره نه، چې بنده ته نیک نوم میلاو شي، د پاورفل جوړېدو دپاره نه، د جاه دپاره نه، د پیسې دپاره نه، صرف او صرف د الله تعالی د رضا دپاره، او د هغو د خوشحالولو دپاره، د هغو په نظرونو کې د لوی جوړېدو دپاره چې کوم کار کیږي، نو هم هغه به په هغه ورځ باندې دروند وي. نو چرته هم دا سوچ مه کوئ چې ظاهري اعمال خو ډېر ښایسته دي او دغه اعمال به تللې کیږي او د دې به ډېر غټ وزن وي، چې تر څو پورې د هغې سره نیت خالص نه وي، چې په نیت کې اخلاص نه وي، چې په نیت کې د رتۍ برابر د بل چا حصه نه وي، ځکه چې په یو عمل کې د الله تعالی د رضا سره د بل چا رضا شامله شي، چې خلکو ته هم پته ولګي او چې هغوی هم خوشحاله شي، چې خلکو ته هم زه سو ښکاره شم، نو الله سبحانه وتعالی داسې عمل هم نه قبلوي، ځکه چې الله تعالی ډېر غیور دی. الله تعالی بیا هغه عمل خپل شراکت دار له ورکړي چې دا د هغه دپاره دی، د هغه دپاره تا کړی دی. نو په میزان کې به عمل وزني وي، کوم چې هسې هم نیک عمل وي او چې په هغې کې نیت هم خالص وي، او لکه مونږ چې خبره وکړه چې سیزونه به هم تللی کیږي، نصوصو به تللی کیږي په میزان کې، اعمال به تللی کیږي، انسانان به هم تللی کیږي او اعمال نامې به هم تللی کیږي. دا هر څه مونږ ته د حدیث نه پته لګي. او په اعمال کې به د ټولو نه وزني کوم یو شی وي؟ د ټولو نه وزني به د انسان دپاره کلمه وي، کومه کلمه چې هغو ویلي وي، نو هغه به د ټولو نه درنه وي. په حدیث کې راځي چې الله تعالی به په هغه ورځ خپل عدالت قایم کړي، یو کس به راوستلی شي او د هغو د ګناهونو به 99 سکرولز وي، یعنی رجسترز، او یو یو رجستر به کلاویږي، نو دومره لری به وي یعنی د کوم ځای پوری چې د نظر حد وي، الله تعالی به دا غونه پوښتنه وکړي چې تو په دې کې د سو عمل نه انکار کوې، هغه به وایي چې نه یا الله. بیا به الله تعالی پوښتنه وکړي چې آیا زما فرشتو سنا انصافی کړی ده، یعنی ستا د عملونو په لیکلو کې؟ نو هغه به وایي چې نه یا الله. هغو ته به هغه وخت پته ولګي چې اوس به زه نه بچ کیږم، دومره ګناه او نیک، دومره ډیر ګناهونه او نیکي مې نشته دی. نو هغو ته به الله تعالی وفرمایي چې زما سره ستا یوه نیکي موجوده ده، هغه به حیران شي چې دا بله کومه نیکي وي. نو یو وړوکي شان رقه به راوړی شي او د هغو د نیکۍ په تله کې به هغه کیښودی شي، یعنی د هغو د نیکۍ تله به دومره درنه شي، یعنی د هغو هغه 99 ګناهونه به داسې سپک شي، هغه تله او بره به وخیږي، او هغه به سوي، هغه به کلمه طیبه وي، د هغې به دومره وزن وي په هغه ورځ باندې. سبحان الله. نو د انسان دپاره د ټول نه درون وزن کلمه توحید ده، یعنی هغو چې کوم شهادت ورکړی دی، اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، دا به لیکلی شوي وي په هغې باندې، ځکه چې د هغو خیال و چې دا دومره ډیر رجسټر چې دي د هغې په مقابله کې به دا یو بطاقه، یعنی یو رقه سو حیثیت لري، د دې به سو فایده وي. او دې ته حدیث بطاقه وایي، دا په دې باندې مشهور دی، با طا الف او قاف او تا مربوطه دا ولیکئ. نو هغه به سوچ کوي چې د دې به سو حیثیت وي، لیکن الله تعالی به په هغه ورځ په چا باندې سو زیاتې نه کوي. ګورئ دا هغو اعمال به څنګه وي، په هغې کې به څنګه توحید وي. او واقعي د الله سبحانه وتعالی د نوم نه درون خو یو شی هم نشي کېدی، نو هغه به داسې وزني وي. دغه شان خپله عقیده خالصه کړئ، عقیده یې زده کړئ چې په عقیده کې یو ذره شرک هم نه وي، چې عقیده بالکل پاک او صفا وي، چې پیور وي، انسان ته پته هم نه لګي. د میږي چې کوم چال وي نو د هغې نه هم زیات باریک دی شرک. چې انسان په شرک کې مبتلا نه شي نو د هغو توحید به څومره کامل وي، څومره کمپلیټ به وي، او دومره وزنی به وي دا عمل. او څه څه به تللی کېږي؟ که د یو شړشمو د دانې برابر وزن هم وي نو هغه به هم تللی کېږي، ذره ذره به تللی کېږي، یو شی به هم پاتې نه شي د تللو نه. چې انسان ووایي چې په فلاني وخت زه موسکی شوی وم، هغه خو هم صدقه وه او هغه پاتې شوي ده، نو داسې به نه وي. هر عمل به تللی کېږي. یو ځل سبحان الله ویل، یو ځل الحمدلله ویل، یو ځل بسم الله ویل، او دا ویل نن څومره آسان دی، لیکن تاسو ته پته نشته چې د دې به څومره وزن وي د قیامت په ورځ. او نن انسان ته نیکي سو غټ شی ښکاري نه. والوزن یومئذ الحق، وزن به په هغه ورځ باندې برحق وي، بالکل صحیح به وي. په سوره اعراف کې دی په آیه نمبر 8 کې، فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، چې د چا تلی درنې شوي د سو په مقابله کې، د ګناهونو د پلړۍ په مقابله کې درنې شوي، نو اولئک هم المفلحون. ومن خفت موازینه فاولئک خسروا انفسهم، او چې د چا موازین هلکه شوي، سپکې شوي د هغوی د ګناهونو په مقابله کې، نو هغوی خپل ځانونه په نقصان کې واچول، نو دا عمل به ډیر درون وي په تله کې. او دغه شان چې د چا اخلاق خوي نو هغه به ډیر درون عمل وي. د دې نه پس به د هغو منز او روجه نیول والا درجې ته ورسي، نو هغه به ډیر درون عمل وي. د دې نه پس هغه به د منز او روجه نیول والا درجې ته ورسي، یعنی چې څوک نفل منزونه کوي، نفلي روجې نیسي، نو ښه اخلاق به داسې درانه وي. او دغه شان د خولې نه چې کوم الفاظ راوځي نو هغه به هم په میزان کې تللی کېږي. کچری هغه د ګناه لفظ د الله تعالی د ناخوښۍ لفظ وي نو هغه به هم تللی کېږي. کچری هغه د الله تعالی د رضا لفظ وي نو هغه به هم تللی کېږي. او تاسو ته پته ده چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، د دې سره به تله څومره درنیږي. دغه شان که چېرې تاسو څوک معاف کړئ نو هغه هم تللی کېږي، که په غوسه کې مو خبره وکړه نو هغه هم تللی کېږي. ستاسو سره یوه سرلی ده او هغه تاسو د دین په لاره کې استعمالوئ، نو هغه سرلی به هم تللی کېږي. هاغ اسونه چې د جهاد د پاره استعمالیږي هاغه اسونه چې د جهاد د پاره د هغوی پروري شوي وي نو هغه به هم تلیلی کیږي. نو ولې ستاسو سورلی به بیا نه کتلی کیږي؟ او چې کله انسانان وتللی شي داسې نه ده چې د چا وزن زیات وي، یعنی دلته د هغوی وزن زیات وي نو د هغو وزن به په میزان کې زیات وي، لکه یو سړی به داسې غټ کټ وي او ښه تازه به وي، او چې د هغو وزن وشي نو د هغو وزن به د یو ماشي برابر هم نه وي. دومره ډیر غټ او تازه سړی و لیکن دومره به هم نه وي. نو ځکه د انسانانو او د کافرانو چې په ډیرو باندې نیک اعمال کړي وي، کوچا هسپتال جوړ کړي وي، یتیمخانې جوړه کړي وي، سوشل ورکی کړي وي، کوچالی اوبه ورکړي وي، یا د چا سره یې سنیکي کړي وي چې د ښه اخلاق سره پیش راغلي وي، لیکن هغه به د ماشي د وزر برابر هم نه وي. دا په حدیث کې راځي. ځینې خلک به د تهاما غرونو برابر نیک اعمال راوړي. داسې غټ غر دی لیکن هغه به والوزي لکه ډس چې وي، په کتو کې به داسې غټ وي. که تاسو چرته کاټن کینډي ته کتلی وي نو هغه څومره غټ وي په لیدو کې، کلری هم ډیر ښایسته وي لیکن د هغې هیڅ وزن هم نه وي. هغه رنګین مالوچ چې وي او اړو چې خوري خواږه، نو په دې نه پوهیږو چې دا غټ غټ اعمال چې په نظر راځي چې هغه به داسې وزني هم وي، ځکه به دا والوزولی شي. ځکه چې دا هغه بنده و چې د تهامه برابر نیک اعمال یې راوړي وو. دومره ډیرې نیکۍ وې د هغو سره، منځونه وو، روجې وې، ښه اخلاق وو، د خلکو په کار راغلی وو، ډیر سوی کړي وو، مسجدونو ته به تو په خدمت خلق کې به هر وخت مصروف وو، لیکن په تنهایی کې به یې داسې کارونه کول چې هغه سخت د ګناه وو. نو الله تعالی به د هغوی نیکۍ داسې والوزوي په هغه ورځ. فمن ثقلت موازینه، چې چا په لړې درنې شوې، فی عیشه راضیه، هغه به د خوښۍ په ژوند کې وي. او دلته د راضیانه دوه سیزونه مراد دي. یوه زندگی راضیه ده، زندگی جویفل ده. الله سبحانه و تعالی ژوند داسې جوړ کړی دی چې هغه راضیه ده. د دې یو مطلب دی که یوه معنی ترینه واخیستې شي او که دواړه ترینه مراد واخیستې شي، که تلې درنې شي چې په هغې کې سیزونه واچولی شي، دغه شان چې کومه زندگی راضیه وي نو په هغې کې اوسېدو والله به راضي وي. او دویم دا چې هغه بنده به مرضیه وي، داسې راضي به وي، داسې خوشحاله به وي چې د هغو به نور هیڅ هم نه وي په کار او نور به څو نه غواړي. داسې به نه شي ویلی چې زما دا تمنا ده، دا مې خواهش وو او نه و پوره شوی، دا به نه وي. داسې به خوشحاله وي، یعنی دا وفرمایلی شول چې هغه به بیا په داسې زندګۍ کې وي چې هغه به ډیره د راضي کېدو زندګي وي، په هغې کې به څو کمی نه وي. انسان چې په دنیا کې ډیر هم څو وګټي، که تاسو د غټ نه غټ بادشاه ته هم وګورئ، د هغو بیا هم څو خواهش خو وي چې ما ته اوس دا شی میلاو شوې، زما دا خواهش پاتې دی. که په دنیا کې په دې دنیا کې ډیر هر څه میلاو شي، خدا ژوند عیشتی راضیه نشي جوړېدی، په دې کې همیشه کمی پاتې کیږي. صرف جنت داسې ځای دی چې هلته به یوه لمحه هم داسې نه وي چې په هغې کې انسان خوشحاله نه وي، هر وخت به خوشحاله وي. په دنیا کې داسې پاسیبل نه ده. ستاسو به خیال وي چې څوک ډیر عیش او په عشرت کې وي، پیسه شهرت او هر څه ورسره وي، نو د هغو خو بیا ژوند د خوشحالۍ نه ډک دی. لیکن که تاسو د هغه خلکو په ژوند کې وګورئ نو پته به درته ولګي چې هغوی څومره په غم کې دي، په ډیپریشن کې دي، څومره ګبراهټ دی په هغوی باندې، څومره فرسټریشنز وي. د شپې ور له خوب نه ورځي، نرمې بسترې وي، مخکې وروسته ترینه نوکران چاکران وي، ګارډز وي، خو بیا هم ور له خوب نه ورځي، بیا هم پریشانۍ وي، او په مخه اوړي را اوړي په کټ کې. او چاته چې مونږ کامیاب وایو نو دا حال د هغوی وي. او چې د چا سره پیسه نه وي نو هغوی ځان له په جړا باندې جاړي، هغوی د شپې په ګرمۍ او ماشو کې پراته وي او اوړي را اوړي، هغوی هم بیچه نه وي، بی آرامه وي. دلته پرفیکشن نشته، هغه خوشحالي نشته دی. او په جنت کې به یو سیکنډ هم هسي نه وي، یو سیکنډ به هم پریشانی نه وي، یو سیکنډ به هم انگزایټي نه وي، ګبراهټ به نه وي، یو سیکنډ به هم بنده نه بور کیږي. ځکه چې هغه عیشتی راضیه دی، هغه د خوشحالۍ زندگی ده، د عیش زندگی ده. نو بیا هلته څوک څنګه بور کېدی شي. انسان خو د داسې ژوند په تلاش کې وي، او چې کله هغو ته وویلی شي چې داسې داسې ژوند به وي، نو په هغې کې ځینې کسان وایي چې مونږ خو به بور شو بیا. الله اکبر. واما من خفت موازینه، چې د چا تلی سپکې شي، فامه هاویه، نو د هغو مور به هاویه شي. په دې باندې هم ځینې خلک اعتراض کوي چې دا به لا څنګه وي چې اعمال به په تله کې تللی کېږي. دا خو یو ابسټریکټ شی دی، نو دا به څنګه تللی کېږي؟ د دې خبرې نه انکار وکړو، حالانکه موږ ته پته ده چې الله تعالی چې وغواړي نو هر شی تللی شي، او هغې له هر قسم شکل هم ورکولی شي. او په دې دور کې خو په دې موږ ډېر ښه پوهېدی شو چې څنګه د ابسټریکټ سیزونو وزن کېدی شي، یعنی چې یو شی په خیال کې وي یا په قیاس کې وي. نو دا خو داسې څه خبره نه ده چې هغه د پوهې نه بهر وي. الله سبحانه و تعالی به دې عملونو له یو شکل ورکړي. د چا مونځ به په یو ډېر کمزوري شکل کې راشي، را به شي، خو کمزوري به وي ډېر. د هغې به بیا څه وزن وي؟ هغه به داسې وي چې څوک به نشي بچ کولی، چې هغه په خپله په بد حالت کې وي. لکه د یو تابعي په باره کې چې راځي چې هغه په خوب کې لیدلی و، د هغو نوم مالک بن دینار دی. هغه ډېر شرابي و، د هغو په ژوند کې د الله تعالی ډېرې نافرمانۍ وې. نو بیا څه شول؟ هغوی یو ځل یو جینۍ ولیده، نو د هغو هم خواهش پیدا شو چې کاش چې زما داسې یوه لور وې. نو هغو واده وکړو، او هغو له الله سبحانه وتعالی یوه لور ورکړه، او هغو به د خپلې لور سره ډېر زیات محبت کوو. او چې د هغو لور لږه لویه شوه، نو یو ځل هغه ناست و او شراب څکل. نو د هغو لور د هغو د شرابو جام په لاس باندې ووهو او لرې یې وغورځوه، او د هغې نه پس هغو شراب څکل پرېښودل. او بیا د هغو لور وفات شوه، او بیا د هغو په ژوند کې یوه غټه زلزله راغله. دومره ډېر شراب څکلی شروع کړل چې د هغې غم، یعنی هغو غوښتل چې غم مي چې غم رانه هېر شي، ځکه چې د هغو لور ډېره نازبینه وه. نو یوه شپه هغو خوب ولیدو چې د قیامت منظر دی، او خلک په منډه منډه روان دي، افراتفري ده، او چاته د چا هوش نشته. او دی هم ګوري چې داسې یوه حادثه ده، نو هغه څه ګوري چې یو غټ مار دی، او هغه ښه آزاد دی، او د دو طرف ته راځي. دی په منډه روان وي، او په مخه باندې مخکې منډه وهي، او مار په دو پسې روان دی. نو هغه څه ګوري چې مخکې یو بزرګ ولاړ دی، د هغو سپینه ږیره ده، او د شکل نه نیک ښکاري. دی ورله آواز ورکړي چې ما بچ کړه، ما بچ کړه. هغو ورته وی چې زه تا څنګه بچ کولی شم، زه خو داسې کمزوری یم. نو هغه غر ته وخیجي، نو هغه ګوري مختصرن چې خلک پریشانه دي، اور لګېدلی دی، او خلک وزي، او د هغه ځای نه لاندې راځي، او مار په هغوی پسې روان دی. نو دی بیا هغه بزرګ ته وایي چې ما بچ کړه، ما بچ کړه. هغه وایي چې زه تا څنګه بچ کولی شم، زه خو ځان له داسې کمزوری یم. نو هغه ورته وایي چې ته داسې وکړه چې هغه غر ته وخیجه، شاید چې هلته درته څوک میلاو شي. نو هغه هلته لاړ شي، نو هغه ګوري چې واړو لوبې کوي، او په هغې کې د هغو وړوکي شان لور هم ده. او هغه په منډه راشي هغې له، او هغه ورته ورته غاړه وځي، او هغه مار چې دی نو هغې مخې ته ودرېږي. نو هغه د هغه وړوکي نه پوښتنه وکړي چې دا څه قصه ده. هغه وایي چې بابا، قیامت واقع شوی دی، او دا ستا ګناهونه دي چې خولۍ کلاو کړي ده، را روان دي. دوی په تا درپسې دي، او ستا تېرولو ته تیار دي. او هغه یو بوډا سړی چې وو، هغه ستاسو نیک عمل دی، او هغه داسې کمزوری دی چې ستاسو مدد نشي کولی. او چې زه د دنیا نه لاړم، نو دا د الله سبحانه وتعالی د طرف نه ستاسو دپاره یو ازمایش و، او په هغې باندې چې تاسو کوم صبر کړی و، نو د هغې په وجه الله تعالی تاسو بچ کړی وی. او بیا د هغو سترګې کلاو شوې، او ژوند یې بدل شو. تاسو به د مالک بن دینار نوم اورېدلی وي چې هغه بیا څنګه د دین په خدمت کې ولګېدو، او بیا د هغو ژوند بالکل اپسایډ ډاون شو. سبحان الله. چې کله د انسان نیک عمل کمزوري وي، نو د قیامت په ورځ به دا ګناه هغه تیر کړي، بیا به دا ګناه وزنی شي، بیا به هغه وخت موازینو شي، نیکۍ یې سپکې شوې دومره نه وې لکه د څومره چې هغو ته ضرورت و. او هلته چې یوه یوه نیکي تللی کېږي، او یو یو ګناه تللی کېږي، که د چا یوه نیکي هم زیاته شي نو هغه به جنت ته ځي، او که صرف یو ګناه هم زیات شي نو هغه به جهنم ته لاړ شي. نو په دې حالاتو کې به د انسان څنګه حال وي چې کله میزان قایم شي؟ ځکه خو هغه مرحله ډېره سخته ده، او ډېره ګرانه ده. په هغه وخت به څوک چاته هم نه وي یاد او د انسان اعمال نامې به کلاویږي چې تا دا کارونه کړي وو، دا کار دې کړی وو، دا کار دې کړی وو. الله اکبر. انسان به سوچ کوي چې زما فلانې نیک عمل خو په نظر نه راځي، هغه چرته لاړو؟ د سړي په مخ کې به دا و اعمال نامه ښه په ښکاره راوړی شي چې هغه یې ووایي. نو وایي به چې ما خو فلانی فلانی نیکي هم کړي وه او هغه خو په دې کې نه ده درج شوي. الله تعالی به فرمایي چې ځکه چې تا د خلکو غیبت کړی وو نو ځکه ستا هغه نیکۍ خړی شوي دي، هغه نیکۍ به والوزي او اعمال نامې ته بلاړی نشي. الله اکبر. نو انسان به په هغه ورځ خپله سوبدي نشي خړولی. کچرې په هغه ورځ باندې د ګناهونو تله وزنی شوه او د نیکیانو هغه سپکه شوه، فامه هاویه، بیا به هغه څوک نشي بچ کولی، بیا به د هغو مور هاویه وي. لکه څنګه چې بچی مور طرف ته منډه وهي د هر څه دپاره، نو دغه شان به دوی ور ته لاړ شي. د جهنم ور به دوی طرف ته منډه وهي. او مور اوریجن ته هم وایي یا ډیسټینیشن ته هم وایي. نو د هغو منزل به هاویه وي. دا د جهنم نوم دی. هوا وایي د بره نه لاندې غورځېدو ته. دا دومره جور دی، دومره جور دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه سره ناست و یو آواز یې واورېدو چې تاسو آواز واورېدو کوم چې د یو کاڼي آواز دی. دا اویا کاله مخکې په جهنم کې غورځولی شوی و او اوس اویا کاله وروسته د جهنم یخ ته ورسېدو. چې کله تاسو د یو دنګ بیلډینګ نه یا د اوچت غر نه څه شی وغورځوئ لکه کېټو دی، نو په دې کې به څومره وخت لګي؟ که یو بنده د جهاز نه ټوپ کړي ځمکې ته، نو په څومره وخت کې به هغه ځمکې ته راورسي؟ د زرګونو میلیونو نه په یو سو منټه کې هغه لاندې راشي. او جهنم ته پتلو کې او یا کاله ولګېدل د یو انسان ټول ژوند او یا کاله کېدی شي. دومره ډېر وخت، څومره جور ځای دی هغه. که تاسو یو جور کوهي ته کتلی وي، نو د هغې په لیدو سره بندله ویره راشي، حالانکه په هغې کې اور هم نه وي. لیکن چې کله د هغې ژوروالي ته بنده وګوري، نو بنده څومره وویرېږي. چې کله بنده د غر سوکي ته ختلی وي او د دوه غرونو په منځ کې چې یو وادي وي، یو جور ځای وي، نو هغې ته بنده د ویرې نه نشي کتی. ځینې خلک د اوچت ځای نه ویریږي، فوبیا ورته کیږي. نو جهنم خو به د اور نه ډک وي او جور هم دی، دومره ډیر جور دی هغه. الله اکبر. استغفر الله. وما ادراک ما هي، او څه شی وایي تاسو ته چې هغه څه شی دی؟ ما سو، او هي هغه د هي ها چې ده په اخر کې دا یح، د یح آواز چې راځي په اخر کې لکه غاشیه، قاریه. نو په دې طریقې سره وویلی شو په اخر کې چې دا کوم آواز راځي، نو دا د ویرې د پاره وي چې انسان دا اوږده کړي او ووایي چې ها های نارون حامیه، اور لمبه شوی دی. دلته اول راغلی وو چې هغه زندگی عیشت رادیح ده. د دې په مقابله کې سوپا کار وو، مزریبل لایف، هغه خو یو مزې والا ژوند دی. او د هغې په مقابله کې مزریبل لایف دی، د سختۍ ژوند دی. د هغه ځای په باره کې وویلی شول چې هغه ځای به څنګه وي، او چې هغه ځای به داسې وي، نو د هغه ځای د اوسېدو والو به بیا څه حال وي. د دې نه اندازه لګېدی شي. او دا میزان چې قایم شوی دی، نو د دې په بنیاد دا ځایونه به وي. که هغه هاویه وي او که هغه جنت وي، نو د دې نه موږ اندازه لګولی شو چې کوم عملونه به تلی کېږي، نو هغه به څومره ضروري وي. موږ له په هغې باندې د توجه کولو ضرورت دی. او انسان ته خپل ژوند څومره د فوکس سره تیرول پکار دی چې انسان وګوري. ځکه چې یو یو عمل به تللی کېږي. که د هغې وزن د شرشمو د دانې برابر هم وي، نو هغه به هم شمارېږي، تللی کېږي به. د سپږی د هګۍ برابر عمل به هم تللی کېږي. او موږ د ذرې خبره ویلی وه په سورة الزلزال کې. او د ذرې نه یو مراد دا هم اخستلی شوی دی. دا ستاسو په کمره کې چې کوم نور راځي او په هغې کې وړې وړې ذرې وي، هغه سمالست پارټیکلز چې وي، که هغې له ایله لاس وروړی شي، نو هغه ایسته بیسته خوري شي. هغې ته ویلی شي ذرې. او سوچ کوئ چې د هغې څه وزن دی. او که نور نه وي، نو هغه په نظر نه راځي. د هغې برابر عمل که هم وتللی شي، نو موږ خلکو ته ډېر په اسانه څه وایو، د چا سره بدتمیزي وکړو، چا ته دروغ ووایو، او موږ ته هغه څه ښکاري هم نه، او وایي چې د دې سره څه فرق پرېوځي. دغه شان په یو روایت کې راځي، اشعث بن عبدالله رحمت الله فرمایي چې د یو مؤمن روح د ایماندارانو روح طرف ته بوتلی شي، او فرشتې هغوی ته وایي چې د خپل رور زړه خوشحاله کړئ او د هغو تسکین وکړئ. هغه د دنیا په غمونو او پریشانو کې وو. نیک روحونه به د هغونه تپوس کوي چې د فلاني سو حال دی. هغه ورته وایي چې هغه خو وفات شوی دی، ستاسو طرف ته نه دی راغلی. نو دوی به پوه شي او وایي چې پرېږدی، هغه به ما هاویه ته رسېدلی وي. هاویه یعنی وور ته ورسېدو. نو دا ډېر غټ لمبه شوی وور دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا ستاسو د اور 170 حصه ده، یعنی هغه اور د دې نه 69 ټایم زیات ګرم دی، دومره ډېر تیز دی. د هغې اندازه هم موږ نشو لګولی، او د هغه اور لوګی به هم د دې نه او یا چنده زیات تور وي. په حدیث کې دی چې د جهنم وور زر کاله بل شو نو هغه سور شو، بیا زر کاله بل شو نو هغه سپین شو، بیا زر کاله بل شو نو هغه تور شو، نو هغه تک تور دی. او د دنیا دا وور چې دی نو دا دوه ځله د سمندر په اوبو باندې وینځلی شوی دی. کوچری داسې نه وی نو موږ به د دې نه چرته هم فایده نه شو حاصلولی. هر صبح سیزل بیا که د جهنم نه یو سړی را وباسلی شي او دې دنیا ته راوستلی شي، نو د هغو د خولې تف به ټول هر څه اوسیږي. د هغو د خولې تف به داسې تیز وي، لاور نه دی صرف تف، صرف د هغو ساه اخیستل دومره ګرم دی. نو هغه اور به څنګه وي؟ ځکه ابراهیم تیمی رحمه الله فرمایلی دي چې ما خپل نفس ته د جنت نعمتونه وښودل چې زه په هغې کې خورم سکم، یعنی هغه په تصور کې کوه. نو موږ ته هم کله کله تصور په کار دی، او موږ خلق خو د دنیا په جنجټونو کې داسې نښتی یو چې امیجن کولی نشو، موږ تصور نشو کولی. هغوی چې ما ورته د جنت یوه نمونه پیش کړه چې دغه شان زه میوې خورم او هورې مې په ترخ کې ناستې دي، او بیا ما خپل نفس ته د جهنم نمونه وښودله چې زه د زقوم میوه خورم، د هغه ځای نوونه سکم او زنځیرونه او بیړۍ مې اچولی دي، او بیا مې خپل نفس ته وی چې اوس ته څه غواړې. زما نفس وی چې زه دنیا ته واپس تلل غواړم ځکه چې زه نیک عمل وکړم. نو هغه وی چې ما خپل نفس ته وی چې اوس ته خپل خواهش پوره کړه، ته په دې جهان کې یې نو صالح عمل وکړه. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله یو ځل ناست و د خپلو ملګرو سره، او هغو احادیث بیانول. نو خاموشه ناست وو. هغوی وی چې یا امیر المؤمنین، په تاسو باندې څه وشول؟ تاسو څه وایئ نه؟ هغوی چې ما د جنتیانو متعلق سوچ کوو چې هغوی به څنګه د یو بل سره میلاویږي، او د دوزخیانو سوچ مې کوو چې هغوی به څنګه چغې او کریکې وهي او فریادونه به کوي. نو هغه په جړا شو، ځکه خو به هغوی د دې په تیارۍ کې لګیا وو او د دې فکر کولو واله وو، ځکه خو به هغوی د جنت او جهنم سوچ کوو. د دې په باره کې به هغوی پریشانه کېدل، او د دې دپاره به یې پلاننګ کوو چې ژوند به څنګه تېروو. خو د دې ځای د اور د ځای حرارت 2000 وي، نو د دوزخ درجه حرارت به بیا د دې ځای نه او یا چنده زیات وي، او د دې نه بیا 100000 او 23000 ډیګریز جوړیږي. او کم از کم د دې ځای درجه حرارت چې دی، نو الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایلی دي چې لا تبقی ولا تذر، نه به هغه بنده جان باقی پاتې کوي او نه به یې پرېږدي. او دا هم راځي چې لا یموت فیها ولا یحیا، او نه به انسان په هغې کې ژوندي وي او نه به هغه مري، مرګ به هم نه راځي چې بنده لاړ شي او ختم شي. په دې وجه به حضرت ربی رضی الله عنه ټوله شپه په ډډه اوړېدو، او هغه به وي چې د جهنم وور ما سملاستو ته نه پرېږدي. الله اکبر، استغفر الله، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. که چېرې انسان ته د دې اندازه وشي، نو هغه به بیا د دې دعا نه علاوه بله څه دعا هغو ته یاده هم نه وي، یعنی هغو ته به بیا د دې دعا نه علاوه بله دعا یاده هم نه وي چې یا الله ما د جهنم د اور نه بچ کړي، ما د جهنم د اور نه بچ کړي، ما د جهنم د اور نه بچ کړي. ځکه چې جهنم داسې د ویرې ځای دی. مالک بن دینار به وی چې کچرې زما سره څوک مددگار وي، نو ما به په ټوله دنیا کې منادی لیږلی وو. منادی وایي چې څوک ندا کوي، یعنی خلق خبروي، آواز ورکوي چې اے خلکه د جهنم د اور نه بچ شئ. الله اکبر، دا و سورة القارعة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.